ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرانو ریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2019 ستمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهاري اته نیمې افغانستان کې اته واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 11:30 بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی پاکستان وایي چې د امریکا سره مسلې په ښه توګه هوارول غواړي خو خبرداري ورکړې چې د امریکا لخوا په زور د کوم ګام پورته کولو سره به په ملک کې بے ثباتی پیدا شي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې د نړۍ لپاره په موجوده وخت کې لوی خطر ده د خبرداري ورکړې چې په قوت سره دغه ته ځواب کول به انتهایی خطرناک نتیجه ولري او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرز د برما په راکین ایالت کې د اقلیتی روهنګیا خلکو د نسل کوشي په اړه اندیښنې څرګند کړي د غلطه د تشدد په خلکبل په زرګونو خلکو غونډي ملک بنگلاديش تا کړي کړي دي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته پاکستان وایي چې د امریکا سره مسلې په خطو غه هوارول غواړي خو خبرداري ورکړې ده چې د امریکا لخوا په زور د کوم ګام پورته کولو سره به په ملک کې بے ثباتی پیدا شي دا خبره د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان په داسې حال کړی ده چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ څو ورځې وړاندې د سیمې لپاره د خپلې پالیسۍ اعلانولو په وخت ویلي وو چې پاکستان په خپله خاوره ترخګر ډلو ته پناه ورکړې چې پکې طالبان او حقانی ډلې هم شامل دي کوم چې په افغانستان کې بدامنی پیدا کړي او دغلته په امریکایي عسکرو بریدونه کوي د امریکا صدر په خپله پالیسۍ کې دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې د ترخګر ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره به په پاکستان څنګه فشار سیوا کوي خو په یو شمیر چارو باندې غور روان دی چې پکې ډیپلوماټي او اقتصادي فشار زیاتول او په پاکستان کې د ډرون حملو سیوا کولو امکان هم شته د پاکستان د دفاع وزیر دستگیر خان تیر ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په خاوره د ترخګرو کومې ډلې موجود دي د زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د وړاندې نه د ترخګر ډلو پر ضد ګامونه اخیستي او د لږو پاتې ترخګرو ختمولو لپاره لا هم لګیا دي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې د نړۍ لپاره په موجوده وخت کې لوی خطر ده د خبرداري ورکه چې په قوت سره دغه ته ځواب کول به انتهایی خطرناک نتیجه ولري د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د وینا په وخت سرمنشي انټونیو ګوټرز وویل چې د مسلې حل به ارومرو د خبرو په لار وي او د پاوس کارولو سره په نتیجه کې لوی تباهي رامنځته کېدای شي د زیاته کړه چې خبرې د مختلفو اړخونو په خوخه پورې اړه لري شمالي کوریا پرون خپل ځان په مکمله توګه اټومي قوت اعلان کړ چې اوس براعظمي بیلستیک میزایل اټومي بم او هایدروجن بم لرونکي ملک جوړ شوی دی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پرون ویلي چې جاپان او سویلي کوریا اوس هم تجارت اجازت لري چې د امریکا نه جدید پوځي سازوسامان بیا کړي او خپل دفاعي استعداد زیات کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرز د برما په وراکین ایالت کې د اقلیتي روهنګیا خلکو د نسل کوشي په اړه اندېښنې څرګند کړي د غلطه د تشدد پیښو له کبله په زرګونو خلکو غونډي ملک بنگلاديش ته کډې کړي دي د زیاته کړه ک موږ د غلطه ځان و نه رڅاو نو لوی خطر جوړېدای شي په برما کې د بشري حقوقو یوې پښتنې په ځواب کې نوموړي د برما سیاسي او پوځي مشرانو نه وغوښتل چې د غلطه د تشدد پیښې ختمې کړي ځکه چې لکبله یې سیمه بې ثباته کېدای شي د ملګرو ملتونو اندازې ښایي چې تیرو دوو هفتو کې نږدې 1,25,000 اقلیتي روهینګیا خلکو بنگلاديش ته د راکین ایالت څخه کډې کړي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په سیمه کې مشر وایو یان ټین وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د روهینګیا کډوال په کلو کې خواره شوي او د بنگلاديش سویل ختیځ برخه کې د کډوالو کیمپ ته تللي دي دی وایي چې ځینې کډوال ډیر په بد حالت کې دي کومو چې څو ورځې سفرې کړي دي د زیاته کړه په بنگلاديش کې د کډوالو لپاره جوړ کیمپونه چې په شمیر دوه دي د راتګ لپاره اوس هم د کډوالو لړۍ دوام لري خو دغه کیمپونه ډک شوي دي په شام کې د خیر ښېګڼې کارکوونکي او میډیا وایي چې د شام سرکاري پوځ په دارې زور ختیځ برخ ښار کې د داعش وسلواله ډلې د دریو کالو قبضه ختمه کړې د راپورونه وایي چې د ښار په غربي غاړه کې لوی هوایي اډې ته پوځ رسېدلی دی
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل
پاکستان وایي چې د امریکا سره مسلې په خطو غهارول غواړي او خبرداري ورکړې ده چې د امریکا لخوا په زور د کوم ګام پورته کولو سره به په ملک کې بے ثباتی پیدا شي. دا زمونږه د نیم ساعته خبری خبرونه په سر کې راپور دی چې تاسو ته زمونږه همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
پاکستان وایي امریکا سره معاملات سمولو لپاره پوخ عزم لري، خو وایي کچرې امریکا کوم عسکري ګام اخلي نو ورسره به ملک کې بے ثباتی رامنځته کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی چې 300 ورځې وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پاکستان باندې طالبانو، حقانی شبکې او نور ترهګر ډلو ته پناه ورکولو تور ولګولو، چې دغه ډلې افغانستان کې حمله کوي چرته امریکایي ځواکونه موجود دي. اسلام آباد باندې د ترهګر ډلو نه لاس اغستلو لپاره فشار جوړولو کوم ګام صدر ټرمپ لا نه دی اعلان کړی، خو ویل کېږي پاکستان ته سزا ورکولو لپاره ځنې ګامونو باندې غور روان دی، چې پکې سفارتي او اقتصادي فشار او پاکستان کې دننه ډرون حملې بیا شروع کول او دغه حملې د پاکستان نورو سیمو ته غځول شامل دي. نهه پورز اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو په محل دفاع وزیر خورم دستگیر خان یو ځل بیا دا خبره رد کړي، ګنې پاکستان کې د کومو ترهګر ډلو پناه ځایونه موجود دي. د ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونو ټولو ترهګر ډلو پر ضد اولنه ګامونه پورته کړي او دا مهال دا غوي باقیات ختموي. دفاع وزیر د امریکا حکومت شمیرو په حواله ویلي افغانستان کې د 80% نه لږه برخه هم د کابل حکومت د واک لاندې ده. دی وایي باقی پاتې 20% افغانستان د ترهګرو لپاره محفوظ پناه ځای جوړ شوی او دوی هم اندېښمن دي. د پاکستان دفاع وزیر ویلی د صدر ټرمپ سختې وینا وروستو ملک کې د ډکونه ویریدلې نه دی، خو وایي دوی د خپل ځمکني، هوایی او بحري پولو سخته څارنه پیل کړي. دفاع وزیر وایي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ را روانو وختونو کې مثبتې همکارۍ امکان دی او د خوشبینه ښکاری. دی وایي د پاکستان خارجه وزیر خواجه محمد آصف رسمي خبرو لپاره واشنگټن ته د سفر منصوبه لري، خو اول سیمه ایزه ملګرو سره سلا مشوره کوي چې پکې چین، روس، ایران او ترکی شامل دي. بل خوا ګل پورس چین سره د سلور نورو اتحادیانو چې بریکس په نوم یادیږي ترهګرې پر ضد همکارۍ باندې زور راوړي. سلور نور ملکونو کې هند، روس، برازیل او سوئیری افریقا شامل دي. چین کې ترسره کیدونکې د بریکس سرمشریزه غونډې وروستو جاری شوې بیانیه کې پاکستان کې موجود لشکر طیبه او جیش محمد نومې ترهګر ډلو نومونه یاد شوي چې پرې تور دی هند کې ترهګر بریدونو په شا لاس لري. پاکستان کې مامورینو دغه تنظیمونه غیرقانونه ګرځولي. د بریکس دغه اعلامیې ته په ځواب کې د پاکستان خارجه وزارت ویلي سویلي آسیا کې خوریدونکې ترهګرۍ او تندروي باندې دوی هم اندېښمن دي. د خارجه وزارت لخوا جاری شوی یو لنډ بیان کې د افغانستان هغه سیمې د ترهګرو ځالې بلل شوی چې د کابل د واک لاندې نه دي، چې پکې پاکستانی طالبانو، داعش او د چین پر ضد وسلوال ډلې موجود دي. بیانیه زیاتوي پاکستان سیمه کې زیاتیدونکي تندروه مفکورو او عدم برداشت باندې هم اندېښمن دي، چې پکې مدني طبقه بندي او کمشمیره ډلې هدف کول شامل دي. اسلام آباد تور لګوي هند د افغانستان استخباراتو سره په همکارۍ هغه وسلواله ډلو ته مرستې او بیا افغانستان کې پناه ځایونه ورکوي څوک چې پاکستان کې دننه حمله کوي. کابل او نوی ډیلی دواړه دغه تورونه ردوي.
برازیل، روس، چین، هند او سویلی افریقا مشرانو په چین کې د یوې غونډې په پای کې جاری شوې اعلامیه کې غوښتنه کړې ده چې کم وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې موجود دي د دغې دې خاتمه وکړی شي، ګنې دغه به په دغه سیمه کې لویه بې ثباتي رامنځته کړي. په دغه ډلو کې زیاتره د پاکستان په خوره وجود لري او د دغې په هکله د پاکستان څېړنکار څه وایي چې ګنې پاکستان له څومره په سنجیدګۍ سره دغه بیان اخیستل پکار دی. په داسې حال کې چې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا له وړاندې د پاکستان په خاوره د ترهګر ډلو په موجودیا په نوې پالیسۍ کې ذکر شوی دی. د ډیور ډیو خبریال عزیز حسین په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبی ایشیا د هلو زلو ماهر سردار احمد یوسف زیوایی چې باید دغه هیوادونه وس په ګډه توګه د دغه تنظیمونو مخه ونیسي او د هغوی د پیسو لارې هم بندې کړي.
حقیقت دی او پکار ده چې سپیټ اعلانیه صدا نه خو دی پخپلو پالیسو کې د اعلانیه دغه ورګي چې چین هم د دهشتګردۍ خلاف صداسي طاقت ترودري کې سم چې واشنگتن ولاړ دی دا مسله به ټیک شي او نه کېږي نو ټول نو نقصان به بیا چین او روس ته پخپلې څنګه چې روس چا ټوکی ټوکی کړو دی د غیر ریاستي عناصرو په ذریعه باندې نو دغه شان کې دا کوم تنظیمونه چې دی را روان دي تا یاد کړل دا په دې خطه کې د هندوستان نه او د افغانستان نه زیات خطر چې د چین د سپیټ اعلانیه پورې دا خبره ونه ساتي بلکې چین او روس راولې دي
د پاکستان حکومت د وړاندې نه په دغه تنظیمونو باندې بندیزونه لګولي دي او په ورستو کې د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا د دوه اویا د داسې ترهګرو ډلو لیست جاری کړی وو چې ورته د لوی اختر په ورځو کې د سرمنو نه ورکولو په حق له ویلي شوي وو. ډاکټر اشرف علي وایي چې دې اعلامیې سره به په پاکستان باندې فشار زیات شي خو باید چې علاقایي ریاستونه د امن پر ځای کولو دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
مثال په ډول په پاکستان باندې فشار راځي چې ځینې دغه ترهګرې ډلې چې دي په پاکستان کې موجودیت لري خو دغه رنګې که تاسو وګورئ په افغانستان کې هم دغسې ترهګرې ډلې ناستې دي چې هغې د یو وخت را په دې خوا په پاکستان کې د پاکستاني انسټالیشن باندې حملې کوي. همدغسې ډلې چې تاسو وګورئ د هند طرف وګورئ په پاکستان کې د هغې لاسوهنه چې د هغې ښکاره ثبوتونه په بلوچستان کې او د هغې ایجنټان چې دي هغه نیولې شوي دي په پاکستان کې. نو دغه مسلې دي ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې تر څو پورې موږ خپلې خپلې ذمهواري نه پوره کوو او په بل باندې تور لګوو نو دا مسله ډېره ګرانه ده چې حل شي.
په ورستو کې د امریکا حکومت جماعت الدعوه او حزب المجاهدین هم ترهګر تنظیمونه ګرځولي وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوه ریډیو مردان.
افغانستان د تازه او د خوندورو میوو دانو د پاره هم په ټوله دنیا کې مشهور دی خو د تیرو شپاړسو کالو جنگ چې د افغان ملت هر طبقه ځپلې ده دغه شانې د افغانستان بزګران یا زمیندار هم بد بد وهلي دي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې افغانستان کې د تازه میوو دانو د فصلونو د امنیت د بدې وضع له سببه بزګرانو له د فایدې په ځای د نقصان او د خفګان د باعث ګرځېدو په موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی: افغانستان کې د تازه میوو دانو پریمانه حاصلات د جنگ او د قلنګونو د لاسه پسخا کېدو دی. د رپورټ په شروع کې کابل کې د تازه میوو دانو د توک منډی د ذکر کېدو په موقع لیکلی شوي دي چې منډی کې د شلتالانو، خرمانو، انګورانو او د مڼو نه ډک واړه ټرکونه ځای په ځای ولاړ دي او مالکان هم د دغه ګاډو نه خپل مال خرڅوي. رپورټ لیکي چې د کابل د فروټو منډی کې هره ورځ د 400 کسانو زبردسته ګڼه ګوڼه وي خو په منډی کې خربوزې د نورو ټولو میوو دانو نه زیاتې پرتې دي. په دغه موقع د افغانستان د ایوان تجارت ویان سیام الدین پسرلی نیویارک ټایمز ته وایي چې د کندوز نه تر کابل پورې د خربوزو لارای په یو سلویخت ځایونو کې په زور ادرولې شي. په هر ځای کې د لارای نه دوه درې خربوزې په زبردستۍ سره کوزولې شي او د دې د پاسه تې دغه خلک نقد قلنګ هم غواړي. اخبار لیکي چې د میوو دانو د پریمانه حاصلات باوجود د طالبانو د شر فساد او د حکومت پلوه ملیشو د قلنګونو له سببه دا حاصلات د بزګرانو یا د زمیندارو په خیر نه راځي. د بغلان ولایت د خربوزو یو بزګر عبدالوهاب نیویارک ټایمز ته وایي چې ما د خربوزو په فصل د تخم سری او د مزدورۍ په شکل کې شپږ 80,000 افغانۍ یا 1,500 ډالر خرچ کړي دي خو زما د خربوزو ټول فصل مال 240 ډالر وکل. عبدالوهاب زیاته کړه چې بغلان کې سرکاري محصول 100 افغانۍ دی خو د ملیشي کمانډران 2,000 افغانۍ اخلي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې افغان حکومت پاکستان سره د خپلو سرحدي لانجو غوصولو کوشش کوي خو تر څو چې دا مسله نوي اواره شوي نو تر هغې افغان حکومت او هندوستان افغانستان نه په هوایي جهازونو کې هندوستان ته د تازه میوو دانو پورته کولو بندوبسونه کړي دي خو دا بندوبسونه ډیر اثرناک نه دي او زخته ډیره تازه میوه دانه د کابل په هوایي اډه په پرته پرته څخه شوې ده. رپورټ زیاتوي چې د افغانستان د میوو دانو د بزګرانو د پاره د کابل منډی ډیر سودمن او د امیدونو زیری. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکلي دي چې د کندوز د خربوزو یو تاجر احمد بشیر چې د تیرو لسو کالو راسې خپل مال په منډای کې خرڅی، د نیویارک ټایمز ته د بزګرانو یا د زمیدارو او د تاجرانو د ستونزو د حال بیانولو په موقع اووی چې د کندوز یو بزګر د کرایې په لستیری د لارې کې خپلې سلیرې سټنه خربوزې رابار کی او په ډیره خواری او تکلیف سره کابل ته را ورسی، خو دلته دا یوه لارای خربوزې په کابل کې تر شلو ورځو پورې خرسون ته پرتې وي، په دې کې ډېرې سخاشي او چې کمی سمې وي د هغو گاکان نه وي، او دغه شان بزګر دومره تاواني شي چې د لارای د کرایې پیسې هم ورسره نه وي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي کله چې د خربوزو عام موسم په وتو وي دغه وخت د قطبی جوزجان ولایت مشهوري خربوزې اقچا را اولګي، خو چې کله بزګران د دې د راغونډولو کار ته لاس واچوي دغلته طالبان جنگ شروع کی او لارې بندې شي. د تیرو څو هفتو راسې د جوزجان ولایت ګیر چاپیره جنگ ختود دی او بزګرانو ته د خربوزو خپل قیمتي فصل په پټو کې پسخا کېدو دی.
واشنگٹن ڈی سی نه غوږی د ملګرو ملتونو سره منشي ویلي دي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې د نړۍ لپاره په موجوده وخت کې لوی خطر ده. د خبرداري ورکړه چې په قوت سره دغه ته ځواب کول به انتهایی خطرناک نتیجې ولري. نور تفصیل به تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال تیر ورځ ویلي چې د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام یو تر ټولو لویه دړکه ده چې دا مهال نړۍ ورسره مخ ده، او خبرداري کړې چې د غوسې ډکو بیانونو بغیر پلان کړی شوی نتیجې کېدی شي. د ملګرو ملتونو په هډ کوارټر کې انټونیو ګوتیرز ویلي چې دغه مسلې حل سیاسي پکار دی او دا چې د سره کم ممکنه پوځي ګام نتیجې به ډېرې خرابې وي. د ملګرو ملتونو مشر ویلي چې د جوړجاړي انحصار به د ټولو ډلو په خوښه او نیت باندې وي. د خپلو تازه اټمي ازموینو نو دوه ورځې وروسته تیر ورځ شمالي کوریا خپل ځان یو پورا اټمي وسله لرونکي هیواد اعلان کړي، خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې جنوبي کوریا او جاپان ته بعد نور زیات امریکایي پوځي ساز او سامان د اغستلو اجازه ورکوي. تیر ورځ په ټویټر خپل پیغام کې صدر ټرمپ وویل جاپان او جنوبي کوریا ته به اجازه ورکوي چې د امریکا نه په ډېر لوی پیمانه انتهایی جدید پوځي سامان واخلي. په سملاسي ډول دا نه د واضحه چې د تیر ورځې د ټویټ څخه د نوموړي کوم وسلو اړخته اشاره وا، خو سیړن کاران وای چې دغه زیاتره میزایل او د هغې سره تړلې نظامونه کې دي شي. د سنټر فور سټریټیجیک اند انټرنیشنل سټډیز د سیړنې مرکز سیړنکار انټونیو کورزمن یادګیرنه کړې چې جاپان یو تر ټولو زیات جدید د میزایلو د رډار نظام غستلو هڅه کوي، کم چې ورته په تیرو وختونو کې امریکا نه دی ورکړې. د دې نه علاوه سویلي کوریا د امریکا څخه وسلې غستل نه غواړي، دا په داسې حال چې هغوی د خپل وسلو جوړولو اراده لري، خو د امریکا نه د جدید وسلو اغستلو سره هغوی ډېر زر خپل دفاعي نظام خکول شي، په خاصه توګه د بیلستیک میزایلو دفاعي نظام. دا خبره جاناتن پولاک کوي، څوک چې په جیمز مارټین مرکز کې د وسلو نه خوریدلو مطالعې یو ستر تحقیق کوونکی دی. هغلی پولاک د وایس اف امریکا سره په خبرو کې وویل چې هغوی به په خاصه توګه اس ام 3 او اس ام 6 میزایل نه د دفاع نظام اغستلو کې دلچسپي لري، خو په دې ګام کې دی شي چین اعتراض وکړي. د دې هر څه علاوه د شمالي کوریا یو سفارتکار ویلي چې هواد یې امریکا ته نورې ډالې لیږلو ته تیار دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په انتظام د وسلې د مخنیوي په موضوع یوې غونډې ته وینا کې د شمالي کوریا استازي هان تی سانګ وویل د اتوار پر ورځ شمالي کوریا په کامیابۍ د هایډروجن بم ازمیختي چودنه وکړه. هایډروجن بم د روایتي اټم بم نه زیات طاقتور وي. د شمالي کوریا سفیر وویل که چېرې امریکا راپارونکي اقدامات او په شمالي کوریا د فشار اچولو ناکامه کوششونه جاری ساتي نو د پیانگ یانگ نه به نورې ډالې ترلاسه کړي. چین او روس چې د شمالي کوریا کلک سیاسي حمایت یاندي وایي چې په شمالي کوریا نور بندیزونه په سیمه کې تاوتریخوالي د کمولو لار نه ده. په چین کې د بریکس نومې تنظیم د غړي هیوادونو د غونډې په څنګ کې خپل خبرو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا د اټمي ازموینې غندنه وکړه، خو خبرداري یې وکړو چې د پوځي بیانونو په نتیجه کې نړیواله تباهي رامنځته کېدی شي. صدر پوتین د امریکا د دې خبرې هم مخالفت وکړو چې په شمالي کوریا د نور بندیزونه ولګول شي. هغه وویل په شمالي کوریا نور پابندۍ به بې اثره او بې کاره وي. هغه وویل ویل دا د خندا خبره ده چې امریکای خو اول په روس پابندې ولګولې او اوس په شمالي کوریا د پابندو د پاره روس نه د همکاري غوښتنه کوي. د دین علاوه د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي لینزي ګراهم څوک چې د سینټ د آرم سرویسز کمیټې یو غړی دی تیر ورځ په ټویټر ویلي چې یقین نه کوي چې د صدر پیوټن د خبرو سره اتفاق لري. د سویلي کوریا صدر مون جے ان د ملګرو ملتونو څخه غوښتلي چې په شمال د تیلو بندولو باندې غور وکړي. دا خبره په سول کې حکومتي چارواکو خبریالانو ته کړې. د سپینې ماڼۍ چارواکو د پیانګ یانګ پر ضد د تیلو د بندیز ذکر نه دی کړی خو ویلي دي چې صدر ټرمپ او صدر مون یو ورځ وړاندې یعنی د ګل پر ورځ په ټلیفون باندې شوې د څلوېښتو منټو خبرو په مهال په ټولو غټو غټو نقطو موافقه شوې دي. هم د ګل پر ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر نیکی هیلی ویلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په زور جنگ غواړي خو هغې خبرداری وکړو چې د شمالي کوریا مشر ته دې معلومه وي چې د امریکا د صبر کاسه راډکه شوې ده. د ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې نیکی هیلی وویل د کیم جونګ اون د پرله پسې میزایلو کارول او جوهري بریدونو دړکې څرګندونه کوي چې هغه په هر ډول جنگ پیل کول غواړي. هغې وویل امریکا نړوان دی کله د جګړې خواهش لرلې او نو اوس غواړي، خو د هغې په وینا دغه ډول رویه به په راتلونکو کې اونز غملی شي. هغې خبرداری وکړو چې امریکا به په هر قیمت خپله د خپلې خاورې او اتحادیانو دفاع کوي. هغې وویل په شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو نورو سختولو په اړوند یو قرارداد به شورا ته لیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرز د برما په راکین ایالت کې د اقلیتي روهینګیا خلکو د نسل کشۍ په اړه اندېښنې څرګند کړي. دغلته د تشدد پیښو له کبله په زرګونو خلکو ګاونډي ملک بنګلادیش ته کډه کړې دي. په دغې د وایس آف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیا ګوټرز د میانمار راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو په ضد تشدد غندنه کړې ده. د سې شنبې نهې په ورځ ښاغلي انتونیا د میانمار حکومت او فوج زغوښتنه کړې ده چې د روهینګیا مسلمانانو په ضد دې تشدد بند کړي او خبرداری یې ورکړې ده چې له دې وجې څخه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کېدای شي. ښاغلي زیاته کړه چې د روهینګیا مسلمانانو ته د قانوني حیثیت ورکولو لپاره منصوبه جوړول پکار ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په تیر دوو اونیو کې نږدې 1,25,000 روهینګیا مسلمانان د راخین ایالت څخه ګاونډي هیواد بنګلادیش ته تښتېدلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداره د UNHCR آسیا لپاره مطبوعاتي افسر ویوین ټین وایس آف امریکا برما څنګه ته ویلي چې دغه خلک د بنګلاديش جنوب ختیځ سیمه کې د کډوالو په کیمپونو او په ځایي کلو کې پراته دي. دوی وایي چې دغه کډوال په ډیر بد حال کې را رسېدلي. دوی زیاته کړې ده چې دغه خلک دلته ځان را رسولو لپاره په شپو شپو بغیر د خوراک پیدل سفر کړی. د دوی ټولو جسماني وضعیت ډیر زیات بد دی. ټین زیاته کړې ده چې په بنګلاديش کې د کډوالو لپاره جوړ کړل سوي دوه کیمپونو کې هیڅ ځای نه دی پاته سوی، ولې چې هر ورځ په زیات شمیره کې کډوال راځي او موږ نسو کوای چې نور کډوالو ته ځای ورکړو. د بنګلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا هم د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په میانمار باندې فشار راوړي چې د روهینګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ولېږل سي، کوم چې په وروستیو کې بنګلاديش ته تللي دي. سرچینو وایس آف امریکا بنګلا څنګه ته وویل چې په وروستیو کې د بنګلاديش سرحد ساتونکي نږدې 2,600 روهینګیا کډوال بنګلاديش ته د ننوتلو په وخت ونیول او نږدې 2,000 بیرته میانمار ته لېږلي. نړیوالې ټولنې مشرانو د روهینګیا مسلمانانو په ضد تشدد او تاوتریخوالی غندلې دی او د میانمار مشري هانګ سانګ سوچي ځای غوښتنه کړې ده چې د دغې پیښې د غندنه وکړي او زر تر زر د حل راوباسي. یورپي یونین د بشري مرستو لپاره کمیشنر کریسټوس سټالینډیز د بنګلاديش حکومت او د خلکو د لسیزې راهیسې د روهینګیا مسلمانانو میلمه پالنې ستایلې دی، خو وایي اوس روهینګیا خلک زورول کیږي ځکه هغه خپل ګاونډي هیواد ته په تلو مجبور دي. دوی باید بیرته نه ولېږل سي. نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی په خپل ټویټر اکاونټ باندې د نوبل جایزه ګټونکي آنګ سان سوچی باندې غږ کړی دی چې په میانمار کې روهینګیا مسلمانانو په ضد جګړه غندنه دې وکړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی چین کې د بریکس په نوم غونډیزه وروسته د میانمار دوه ورځې سفر پیل کړی دی. نریندرا مودی چې په میامار کې تجارتي او ستراتیژیکي اړیکو د پراختیا هڅه کوي، تمه کیږي چې د میامار مشري هانګ سانګ سوچي سره د روهینګیا په مسله خبرې وکړي. دا میامار خین ایالت کې د تشدد او مسلمانانو وتل په داسې حال کې پیل شوی چې په سیمه کې روهینګیا وسله والو په پولیس او نور امنیتي ادارو حمله لاس پورې کړو. پولیسو د حملو په ځواب کې دغه سیمه کې عملیات پیل کړل. میامار چې بت منونکي هواتی او مسلمان پکې اقلیت کې دي. میامار کړي چې روهینګیا مسلمانان له بنگلا دیش څخه په غیر قانوني توګه دلته راغلي، ځکه میامار ورته کمی حیثیت نه ورکوي. دغه خلک له پیړیو راهیسې په میامار کې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د یاد هیواد سفیر وایي چې حکومت د ملګرو ملتونو د کمیشن په غوښتنه باندې د تشدد ختمولو لپاره پلان جوړوي.
او ځوان دي کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
یمن د یوې بیمثله انساني خواخوږۍ د غم لړلو حالاتو په غاړه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې دا وخت 1 کروڑ او 1 لک یمنیان لږو توندو سره مخ دي، او 2 کروڑ لس لکه داسې دي چې د انساني خواخوږۍ د امداد سخت محتاج دي. تقریبا 40 لک یمنی ماشومان د کم خوراک د لاسه د مرګ په خونه ولاړ دي. د دې هر سنه زیاته د فکرمندۍ خبره داده چې په یمن کې د انساني تاریخ د ټولو نه بدترین هیزه خوره شوې ده چې دا وخت د وبا شکل اختیار کړی دی. 15 لک خلک د اپریل د اخیری ورځو نه په هیزه پراته دي. په دې کې 2000 کسان د وړاندې نه مړه شوي دي، چې زیاتره پکې د 15 کالو نه د کم عمر ماشومان او د 18 کالو نه پورته عمر خوړلي کسانو. هیزه د اوبو د وایبرو بیکټیریم نومي جراثیمو له سببه د ګندکېدو په وجه خوره شوې ده. دین خلکو کې د نسخوږي د معدې د دردونو او په بدن کې د اوبو د کمی رنځونه خواره شوي دي. د افسوس خبره دا ده چې په یمن کې دا ټوله انساني تباهي خپله د انسان د لاسه جوړه ده. په یمن کې جنگ تقریبا 3 کاله وړاندې هغه وخت انخته، کله چې حوثي یاغیانو صدر مقام سنا ونیوو. دې پیښې نه 6 میاشتې پس د یمن په خواست د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ فوزي اتحاد د یاغیانو سویل ته د تلو نه د رامنې کولو دپاره په دوی د هوایي جازونو نه سخته بمباري جاري ساتلې ده. د یمن پر روان جنگ کې تر اوسه پورې 1000 عام خلک وجلې شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. دین علاوه ولسی اډانه دانوانه شوې ده، او بهر نه د راغوښتونکو مالونو نظام ګډوډ شوی دی. هر کله چې د یمن د کلهمو خلکو دارمدار بهر نه پراتلونکي خوراکي سامان دی. نن ورځ د یمن ټوله اډانه تباه برباده ده، په کومه کې چې سړکونه، اسپتالونه، نالۍ او د صحت صفایي نظام شامل دی. د صفایه د خرابو حالاتو او د سکلو د صفا اوبو د نشټوالي له سببه هیزه خوره شوې ده. دا وخت په یمن کې هر غنټه کې 1 بنیادم مري. هغه ټول رنځوران بچ شوي دي د چا چې ان په وخت دارو درمل شوي دي. خو د بده شامته د یمن د کل 2.5 کروڑ نفره اباده، 1.5 کروڑ خلک د بنیادی دارو درملو نه محروم دي. امریکې په یمن کې د انساني خواخوږۍ د تباکونو حالاتو د تابعیا کولو لپاره د کال 2018 په سر کې د 1.2 میلیون ډالرو د مالیت امداد ورکړی دی. د دې امداد زیاته برخه اگر که په خوراکي سامان خرچ کیږي، خو یو لویه برخه رقم د هیزي مخنیوي ته هم اوښکلې شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې هیدر نورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې د ادارې د USAID په نزد د ټولو نه اهم کار دا دی چې په یمن کې د انساني خواخوږۍ د حالاتو مقابله وکړی شي. موږ په ګرد نړۍ کې خپلو ملګرو ته او د قانونو برادرۍ ته غږ کوو چې موږ سره د ډیر تیر خوراکي سامان، دوایانو او پیسو ټکو ملګرتیاو کې چې دا شان په شریکه د یمن د خلکو کړمي سمې کړی شو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اردوونکو د ډیو راډیو د خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د نیم ساعت خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجنیر و جان. دغه مننه کوو د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په وخت په نیمه به یواری بیا ساسې په وړاندې راځو. خو ورځ ته غواړو خاله بادوسی. الله فمان.